خوشامد انسان الله صاحب
ډیر مننه نایمی صاحب تاسو هم ستړي مشه قدر من اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې یو سات دوام کوي او چې هند او چین په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پیلولو اراده لري د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه ولسمشر غنی په کابل کې د 14 امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د شمالي کوریا مشر جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ته وویل چې د خپلو اتمي ازموینو ځای به راتلونکي میاشت بند کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحدو ایالاتو تور پورې کړ چې د سوریې د ویشتلو هڅې کوي. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په کابل ښار کې د 14 امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د ارګ خبر پڼه وایي چې ولسمشر د شیعه عالمانو د شورا له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د دې پریکړې ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې په یوه اونۍ کې د کابل د لویدیځې برخې اساسي نقشه تنظیم شي. د شیعه عالمانو شورا همداراز له ولسمشر غوښتنه کړې چې د انتخاباتي مرکزونو د تذکیرو د ویشت مرکزونو د دیني زده کړو د مرکزونو او هغو سیمو د امنیت ښه کولو ځانګړی پام وکړي چې وسلوالي حمله ور باندې کېدای شي. د کندوز امنیت قمندان د طالبانو له صدر قلیزال ولسوالۍ د اقټیپی بازار د لویدو خبر رد کړ. عبدالحمید حمیدی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د بازار او شاوخوا سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو حمله ناکامه شوې ده.
پوستای پولیس محلی، پوستای پولیس ملی، اردو ملی به ځای کې بود.
د سیمه ایزو پولیسو او ملی اردو پوستې پر خپلو ځایونو پرتې دي. موږ د ښار له شاوخوا د هغوی د لرې کولو لپاره پوځي عملیات وکړل. ځینې سیمې چې هغوی نیولې وې خلاصې شوې او عملیات بریالي پای ته ورسېدل. وسلوالو طالبانو پرون سهار د اقټیپی بازار د نیولو لپاره حمله کړې وه. یو شمېر خبري رسنیو د طالبانو په قول ویلي و چې دې ډلې د دې ولسوالۍ بازار نیولی دی. د بدخشان والی وای د دې ولایت پر تیشکان ولسوالی د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 میلیو سیمه ایز پولیس وژل شوی او یو شمېر نور بې درکه دي. احمد فیصل بیگزاد د بې درکه شویو پولیسو شمېر څرګند نه کړ. د بیگزاد په وینا وسلوالو طالبانو د شنبه په سهار د یمګان ولسوالی له غرنیو سیمو پر تیشکان ولسوالی حمله وکړه چې شپږ وسلوالو طالبان پکې وژل شوی او نور ټپیان دي.
مو مکرران تقاضا کردیم
که باید ولسوالی د برشان والی وای مش مکرران غشتنه کړی چې وردو جاو یمګان ولسوالی چې د دشمن د فعالیتونو مرکزونه دی له دې ځای نور ولسوالی او امنیت ته ګوش بشوي باید پاک شي او دشمن له دې ځای وېستل شي. خو پریکړه په مربوطو وزارتونو پورې اړه لري. د برشان ولایت یمګان او وردو ولسوالی د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ته ویلي چې د خپل اتمي ازموینو ځای به راتلونکي میاشت بند کړي. د جنوبي کوریا د ولسمشر یو ویندوی نن یک شنبه خبري اعلان وته د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل د شمالي کوریا مشر وویل چې په راتلونکي میاشت کې به د اتمي ازموینو ځای بند کړي. کیم دا هم ویلی چې ژربه د جنوبی کوریا او د امریکا متخصصان ور وبولی چې د اتمی ازموینو د تاسیساتو د بندولو بهیر نړیوالو ته څرګند شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس پرون شنبه د جنوبی کوریا له ولسمشر او دفاع وزیر سره خبري وکړه. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویاندې دانا وایټ په وینا جیم ماتیس او د جنوبی کوریا دفاع وزیر سونګ یونګ مو ویلي داسې ډیپلوماتیک پریکړه لیک ته ژمن دي چې په بشپړ ډول د شمالي کوریا د اتمي هڅو د بندېدو ضمانت وکړي. جیمز ماتیس بیا هم ټینګار کړی چې امریکا له خپلو متحدانو د دفاع لپاره له خپلې ټولې قوې د کار اخیستلو کلک هوډ لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحدو ایالاتو تور پورې کړ چې د سوریې د ویشتلو هڅې کوي. لاوروف پرون شنبه د خبرې په مسکو کې د ایران او ترکیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې وکړې. په پرونی غونډه کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وویل چې امریکا په سوریه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او دا کار باید بند کړي.
کنشتوک که سیاسی چوزمن
دای وای موش پر دی خبری وکړی چې څنګه له ملګرو ملتونو سره کار وکړو چې په سوریه کې سیاسي پروسه مشروعیت پیدا کولی شي. موش په سوریه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره خبری وکړي، هغه ته اړتیا لرو څو ملګري ملتونه په دې کې زیات فعال رول خپل کړي. روسیه، ایران او ترکیه د استانې پروسه په نوم د سوریه کې د روان بحران د حل هڅې کوي. په سعودي عربستان کې د یوه ستر تفریحي مرکز د جوړېدو په مناسبت مراسم جوړ شول. دا تفریح ځای د دغه هیواد د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د هغه پلان برخه ده چې غواړي په خپل محافظه کار هیواد کې اقتصادي ازادي راوړي او کلتوري پالیسۍ نرمي کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان او ولی عهد پرون شنبه له پلازمېنه ریاض د باندې په قدیه سیمه کې په دې مراسمو کې ګډون وکړ. دا تفریح ځای چې د کال به 1.5 میلیون سیلانیان ولري پر 340 کیلومتر مربع ساحه کې جوړیږي چې د نړۍ د مشهور او ستر تفریح ځای ډیزنی ورلد 2.5 برابر به لوی وي. ډیزنی ورلد د امریکا په فلوریدا کې دی. د سعودي عربستان د دې ستر تفریح ځای لومړی فاز به په 2022 میلادي کال کې پرانیستل شي. په دې تفریح ځای به $8 میلیارد لګښت راشي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیو او اف ام 3.15 چپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. هند او چین په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پیلولو پریکړه کړې. د لوګر ځینې اوسیدونکي د نامنویو پر زیاتېدو اندېښمن دي، خو امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي.
موږ ان شاء الله پوره ډاډ ورکو ولسته چې موږ چمتو یو د نوي اوړي راتګ په خاطر پولیس او اردو امنیت ټول شامانګي لري.
د بلخ ولایت په دوو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو نوملیکنه له ستونزو سره مخامخ ده. د طالبانو له لوري د جګړې له اعلان سره سره ولسمشر غنی وی له دې ډلې سره لا هم د سولې د خبرو باب پرانیستی دی.
جنگ په وخت کې باید جنگ وکړي او په عین وخت کې د سولې دروازه پرانیستې خوځه او په عین وخت کې چې ټول جنگ لاغې تر جنگ کوي.
په دې موضوع د سیاسي چارو له یوه کارپو سره مرکه لرو. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په سوات کې ستره غونډه لري. د دې موضوع حال هم درکو او دغه راس دوه اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې حقیقت سره یو تاندې څنګه اونیز پروګرامونه در اورو. خو لومړی لکه څنګه چې مو وویل، هند او چین غواړي چې په افغانستان کې په سترو اقتصادي پروژو کې همکاري وکړي. دا به لومړی ځل وي چې دا دوه هیوادونه په افغانستان کې همکاري کوي. د هند او چین ترمنځ دا خبرې چین ته د هند صدر اعظم د درې ورځني سفر په لړ کې وشوې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په نوې ډیلي کې د کابل سفیر شهید محمد عبدالی وایي چې د هند او چین په څیر د سیمې د سترو اقتصادي او سیاسي قدرتونو همکاري په افغانستان کې د سولې له ټینګښت او اقتصادي ودې سره مرسته کولای شي. عبدالی وویل داسې پروژې یوازې افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې ثبات ته ګټه رسولی شي. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون د چین په وان ښار کې د هغه هیواد له ولسمشر شی جنپینګ سره وکتل او په سیمه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا په مرسته یې د ګډو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. د آسیا د دې سترو اقتصادي قدرتونو رهبرانو پرون په افغانستان کې د ګډې اقتصادي پروژې د پیل خبره په داسې حال کې کړې چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر باور څرګندوي چې د سیمې په کچه د سترو اقتصادي پروژو عملي کېدل به هیوادونه د رقابت پر ځای همکاري ته وهڅوي. په افغانستان کې د هند او چین د ګډې اقتصادي پروژې جزئیات نه دي خبر شوي، خو د عبدالی په وینا له افغانانو سره د مشورې پر اساس به پرمختي. طبعاً دا به د افغانستان د اولویتونو تر تثبیت وروسته د ټولو په مشوره ګڼل کیږي چې په افغانستان کې کوم اقتصادي پروژې پیل سي او مهمې دي. دا بحثونه به په راتلونکي وخت کېږي او موږ یې ټینګار کړی کوو. د هند او چین رهبرانو په وروستۍ غیر رسمي کتنه کې په خپلو کې د سیاسي کړکیچ او سرحدي لانجو د حل لپاره مذاکرې غوره بللې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه دا سیاسي پوهه لري چې ستونزې په خبرو حل کړي. د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر په سیمه کې تروریزم یو ګډ ګواښ بللی او پر ضد یې د ګډې مبارزې هوډ کړی دی. چین په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل ملاتړ کړی دی. پیکینګ د آسیا په کچه د پاکستان له مهمو تجارتي او سیاسي ملګرو هیوادونو بلل کیږي. هند په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې د افغانستان له بیا رغونې سره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په حواله د افغانستان ولسمشر تیر کال ویلي و چې په 50 کلونو کې به له هند سره د تجارت اندازه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. خو په افغانستان کې د یو شمېر څارونکو په باور په وروستیو لسیزو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت او سیاسي اقلیم په مستقیم ډول د هند او پاکستان د رقابت او له چین سره د پاکستان د نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکو تر اغیز لاندې پاتې شوی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالي پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل هیله من دی چې د پاکستان په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به د هغو پروژو چې هدف یې د افغانستان د اقتصادي ثبات ټینګول دی ملاتړ وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهانده ولسمشر غنی د دې سیاست هرکلی کوي چې د جګړې تر څنګ به د سولې با پرانیستی وي. ولسمشر غنی پرون وویل د سولې له وړاندیزونو سره سره د طالبانو له لوري د جګړې اعلان هیڅ شرعي جواز نه لري، خو د په عین حال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو باب بیا هم پرانیستی وباله. محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې. خادم په سر کې د سولې په تړاو د ولسمشر غنی د سیاست په اړه نظر څرګندوي.
فکر کوم چې د هیواد د مشر په حیث باندې بهتره خبره کړې ده. یو قوي سیاست وي، جبري غیر منطقي سیاست وي، یو د حالاتو قیاس وي، د خلکو د غوښتنو سره سمه خبره کول وي. د ولسمشر غنی دا خبره تاییدومه، بهترینه خبره کړې ده، ځکه چې جنګ په وخت کې باید سره جنګ وکړي. یو رهبر باید هم د جنگ د میدان مدبر ستراتیژیست اوسي، او په عین وخت کې یو ښه حکمران اوسي چې هم جنگ کې هم سیاست، نو په عین وخت کې د صلح دروازه پرانیستې پرېښوده، او په عین وخت کې چې په جنگ کې لاغې سره جنگ کوي. ولې دا ډېره مهمه مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د افغانستان مسله انتهایی پیچلې ده. یوازې په دې باندې نه کېږي چې وویل چې زموږ د صلح لپاره دروازې پرانیستې دي او تاسو راشي صلح وکړي. ولې ډېره مهمه دا ده چې په کور دننه د جنگ د تداوم کم لاملونه چې دغه باید لمنځه لاړ شي.
خادم صاحب، ولسمشر په خپلو خبرو کې دا مسله اشاره وکړه چې د طالبانو یو محدوده کړۍ ده چې دوی غواړي جګړه وکړي او دغه خپل غوښتنه په نورو هم تحمیلوي. په داسې وضعیت کې فکر کوي د سولې پروسه یا له دوی سره سوله کول به ډېر ستونزمنه نه وي؟
صلح کول دا اوږده پروسه ده، دا پروژه نه ده، دا د یو ورځې خبره نه ده. بیا هم لس کاله په افغانستان کې شپاړس کاله همدغه سود جنگ شوی دی. د جنگ د پای ته رسولو په خاطر باندې حوصله باید موجوده واوسي. وړې وړې کړۍ به حتمن وي چې د جنگ د تداوم لپاره بیا هم د خپل فکر په لحاظ باندې، او بیا هم د سیمې د هیوادونو د هغه کم نیابتي جګړې یا کم نیابتي پالیسي د هغې بنیاد باندې به جګړه کوي. ولې ډېره مهمه مسله دا ده چې کله موږ د سولې خبره کوو، د صلحې د راتګ لپاره باید موږ تمام شرایط باید پوره کړي. اوس که چېرته د ولسمشر غنی دا خبره وي چې موږ د صلحې دروازه نه بندوو، معنا دا ده چې د افغانستان جګړه په نظامي توګه نه پای ته رسیږي. یعنی د افغانستان حکومت نشي کولای چې د زور له لارې او د نظامي فشار له لارې په طالبانو باندې فشار راولي او بل اخر هغه سرکوب کړي. ښه خبره دا ده چې د جنگ انتخاب د حکومت د تشکیل په لمن کې باید د جنگ انتخاب وي. ولې کله که صلح کیږي، د صلح لپاره باید منطقي او داسې یو دریځ غوره کړي چې هلته د راکړې ورکړې فرمول کاملا په نظر کې نیول شوی وي، او نړیواله اجماع رامنځته شوی چې کله صلح راشي، د صلح د تداوم او د صلح ساتلو په خاطر باید کار وشي.
دغه د اجماع مسلې ته اشاره کوله چې کله په افغانستان کې د سولې موضوع یادېږي، نو د پاکستان او د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو نوم ورسره جوخت یادېږي او رول هم مهم ګڼل کیږي. نو څه فکر کوي چې پاکستان او په مشخصه توګه په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره هغه اجماع چې تاسو خبره کوي واقعا اوس رامنځته شوی؟
نه، رامنځته شوی نه ده. باید رامنځته شي. پاکستان خپل ستراتیژیک عمق لپاره کار کوي، هندوستان خپل نیابتي جګړې ته پر مخ باندې وي، سعودي عربستان او ایران دلته خپل کارونه شروع کړي دي، چین او روسیا او امریکا په خپل منځ کې په اختلاف باندې اخته دي، او افغانستان خلکو د افغانستان خاوره د دغه نیابتي جګړې ښکار شوي دي. دلته سیمه ای اجماع ضرورت دی، اشد ضرورت دی، ولې رامنځته شوی نه ده؟ او د دې لپاره کار کول پکار دي. افغانستان د حکومت مطلق منطقي سیاست ته کار کول پکار دي.
د نړیوال چارو افغان کارپو انتظار خادم چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریدله. په بلخ ولایت کې د نامنوی له کبله په دوو ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند شوي دي او خلک اندېښنه لري. مخکې تر دې چې بلخ ته لاړ شو د لوګر له ستونزې مو خبره وو. د لوګر د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې ولایت کې وروستیو نامنویو خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو فعالیتونو، تعلیم، روغتیا او داسې نورو برخو ناوړه اغېز لري. امنیتي مسؤلان بیا وایي د وضعیت د ښه والي لپاره تدابیر غوره کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړي چې په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه زیات او سیمه لا ناامنه کړي. دوی وایي که امنیتي ځواکونه مخنیوي ته تدابیر جدي نه کړي، د دغه ولایت وضعیت به نور هم ناوړه شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي ولی وکیل په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
زه فکر کوم څومره چې دولت توجه ورته ډېره کړې ده، همداسې د دولت وسلوال مخالفین هم خپله توجه او خپل بید د لوګر لپاره ډېر کړی ده، تر څو یو بل ته څنګه وکولای شي چې د نامۍ او د مزاحمت یو ګواښ جوړ کړي. او وړاندیز مې هم دا ده چې ولس ته باید توجه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ وسلوال مخالفینو د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب په یوه کمین کې په ډزو وباجو د لوګر د استیناف د محکمې رئیس او د والی ویان د ټاپیان کړل. په خاطر دې هم دغه ولایت لبیل ابیل ولسوالیونه د نامنیو خبرونه خبرې شوې دي چې یو شمیر زدکونکي او مشهور خونکي پکې وژل شوي وو. د لوګر ولایت د امنی قومندانۍ ویان شاپور احمدزی دا مني چې په دغه ولایت کې وسلوالو مخالفینو خپل فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات کړي، خو په خبره د سیمې پولیسو د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي دي.
دشمن د مخامخ جنگ توان هیڅ وخت نه درلود او نه لري. موږ ان شاء الله پوره ډاډ ورکو ولسته چې موږ چمتو یو د نوي اوړي راتګ په خاطر پولیس او اردو امنیت ټول شامانګي لري. په نوي پلانو کې موږ غواړو چې د لوګر ول په سطحه باندې ځانګړي عملیات ترسره کړو چې هغه باید مشترک شپنی عملیات وي او پراخ عملیات په ولسوالیو کې مرکز کې ان شاء الله دغه تدابیر لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر ولایت د امنیت د لا ټینګښت لپاره به ډېر ژر اقدامات وشي. خلک وایي که دغه ولایت تجدیدي پام ونه شي د کابل ښار په امنیت هم ناوړه اغېز کولی شي.
له بلې خوا په بلخ ولایت کې ناامني سبب شوې چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې ځینې مرکزونه بند شي او یو شمېر نور ونه شي کولی چې په دوامداره توګه فعالیت وکړي. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دا مرکزونه په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې دي. له بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې نامنۍ سبب شوي تر څو د ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 14 مرکزونه بند شي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد حیات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې علاوه پر دې چې په چمتال ولسوالۍ کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش مرکزونه د نامنۍ له امله مسدود شوي، په چاربولک ولسوالۍ کې هم د روانې جګړې له امله د رای ورکونې د کارتونو د ویش څو مرکزونه تر لوړ تهدید لاندې راغلي دي او نشي کولای په دوامداره توګه فعالیت وکړي. ښاغلي حیات وویل چې په مجموعي توګه په بلخ ولایت کې د رای ورکونې د کارتونو یا استیکرونو د ویش 314 مرکزونه موجود دي چې 50 مرکزونه یې مزار شریف ښار ته مربوط کیږي. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي خاصتاً ښځې بیا د مزار شریف ښار په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش د مرکزونو له کموالي شکایت لري.
په مزار شریف کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونه ډېر کم دي. په ولسوالیانو کې هم د ناحملې له کبله خلک د نوم ثبتونو مرکزو ته نشي تللی. که وضعیت همداسې دوام لري نو خلک انتخاباتو کې شرک نشي کولی.
د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ چارواکي د یادو مرکزونو د بیرته پرانیستلو او یا هم د نورو مرکزونو د امنیت د خوندي ساتنې لپاره رسنیو سره خبرو ته نه دي حاضر.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه لري. په دې اړه هم راپور لرو، خو اوس په احمد تکله واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ټایمز لایف ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر خلک چې په رایه ورکولو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته ځي د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د مطلب لیکوال چې اوس په بلخ ولایت کې د نوملیکنې یو مرکز ته تللی، د سیمه ییزو خلکو له قوله لیکي چې وایي طالبانو دوی ته خبرداری ورکړی چې که د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نومونه ثبت کړي کورونو ته به یې اور واچول شي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تله یا میزان په میاشت کې ترسره کړي، خو اوس چې د نوملیکنې د بهیر له پایله څو ورځې تیرې شوي دا بهیر ډیر پڅ پرمخ ځي. ورځپاڼه د بلخ ولایت د رحمد آباد کلي د اوسیدونکي کمال الدین له قوله لیکي چې وایي طالبانو د دوی د کلي خلک په یوه جومات کې راټول کړل او ټولو ته یې وویل چې که په انتخاباتو کې ګډون وکړي نو کورونه به یې وسوځول شي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو ویان دا خبره رد کړې ده چې دوی به د خلکو کورونو ته اور واچوي، خو دا یې تایید کړې چې طالبان نه غواړي خلک په هغه بهیر کې ګډون وکړي چې طرحه یې امریکا جوړه کړې. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي د طالبانو یو شمېر قومندانانو دا مسله واضح کړې ده او ویلي دي د هغو کسانو لپاره چې په دې بهیر کې ګډون کوي د کور سوځول یوه کوچنۍ اجازه ده. واشنگتن اگزامینر اونیزه آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په ناتو کې د امریکا د سفیر د هغې وینا په اړه تحلیلي مطلب خبر کړی چې وای روسیا او ایران په افغانستان کې د بیګونه خلکو د وژونکو تروریستي شبکو ملاتړ کوي. کې بیلې هچسن د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل دا وینا هم په افغانستان کې او هم د امریکا له پوځي قومندانانو اوریدلې. واشنگتن اگزامینر لیکي امریکایي چارواکو له دې مخکې هم شک څرګند کړی و چې روسیا له یو کال رئیس طالبانو ته وسلې ورکوي، خو مسکو دا تورونه رد کړي. خبرونه زیاتوي میرمن هچسن دا صریح انتقاد په داسې حال کې کوي چې روسیې او متحدو ایالاتو دواړو د افغانستان د 12 کلنې جګړې لپاره خپل ستراتیژۍ بشپړې کړې دي. روسیې په دې وروستیو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وویل چې له چین سره په ګډه به په افغانستان کې خپله ونډه پراخه کړي، خو د ناټو غړو د جمعې په ورځ په بروکسل کې په خپله غونډه کې په افغانستان کې د مرکزی حکومت د ملاتړ ژمنه وکړه. واشنگتن اگزامینر لیکي روسی چارواکو ویلي چې خپله ونډه به په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم پراخه کړي، خو خبرونه په ناټو کې د امریکا د سفیر له قوله لیکي چې وایي د روسیې لپاره په افغانستان کې د مرستې کولو یوه اسانه لار هم شته.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحلیلي مطلب کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ او د غورځنګ د مشر منظور پښتون مبارزې ته کتنه کړې ده چې لږ وروسته ورته یې وړاندې کوو. خو مخکې تر دې د غورځنګ د نننۍ غونډې په باب د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په سوات کې غونډه جوړوي. راپورونه وایي چې له بیلابیلو سیمو څخه سوات ته خلک روان دي چې په دې غونډه کې چې نن ماسپښین جوړیږي ګډون وکړي. د دې غورځنګ غړي چې د سوات خلک ډیر کړول شوی او بیرول شوی دي. په دې اړه راپور منور شاه وړاندې کوي.
پښتون تحفظ موومنت نن د سوات په کابل کې جلسه کوي چې پکې د ګډون لپاره د ځای خلکو ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو برخو پښتانه ورغلي دي. د دې جلسې اعلان د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د اپریل په اتمه د پیښور جلسې پر مهال کړی و. یاد جلسه کې په ګڼ شمېر کې د سوات هغو میرمنو، ماشومان او بوډاګانو هم ګډون کړی و چې د کورنۍ غړي یې له کلونو راهیسې بے درک دي. د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داول نن سهار مشال ریډیو ته وویل که څه هم ریاستي ادارې ورته خنډونه راپورته کوي، خو دوی هیله مند دي چې ګڼ خلک به په دې جلسه کې ګډون کوي. نوموړی وایي
نن زموږ مفخر پیلو بجا په کابل ګراوند کې دا غونډه کیدونکې ده او انتظامات تقریبا غونډه پوره شوې دي. هر څه ټول چټنکي شوی ده، هغه پوره دی. مونږ سره په ډېر شوی چې دلته لوکل انتظامیه ګرم سړی هم جوړې شي دلته لپاره چې مونږ کم کنټینر کمان راغوښتی وو. هغې بلاک کړل خلکو باندې فشار اچولو، چاته مې د ټنډ مار کوي، چاته مې کوټې مار ورکوي. خو باندې بیا مونږ خپل انتظامات پوره کړل او ان شاء الله ډېر سوات سادات کې په خلک راځي کې په شرکت کوي. دا به د سوات تاریخ یو ډېر تاریخي غونډه وي.
محسن داول زیاتوی امنیتی ادارې له دوی سره د مذاکراتو خبره هم کوي او پر ضد یې بیلابیل سازشونه هم جوړوي خو بریالی به نشي. هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشره ثنا اعجاز وویل که څه هم په سواد کې خلک ډیر ویرول شوي خو دوی تمه کوي چې د دې هر څه باوجود به خلک جلسې ته ورځي. نوموړی وایي
ریلیانی وشوی یو بل ورځ وشوی یو پرون وشوی یو ریلی پورا سواد کی تر د مټه پورې په مټه چوک کې مونږ پرون درېدل ته مونږ احتجاج هم وکړو نارے هم وهلې په روډونو باندې پیاده مو ګرځېدو په ګاډو کې هم ګرځېدو. دا غي وجه دا چې تاسو ته به په یو دنیا ته لړې ته په څه سواد کمالو به وشوی نو باغی کې یو یره دا غي یره ختمول د پاره مونږ په دا ریلی وې ست مونږ را کمپینونو سره دره په روډونو باندې نه ناره بازی یو د احتجاج
د یادونه دا چې د اپریل په 23مه د پیښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال نذیر احمد بټ د پښتنو ریټایرډ افسرانو پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتون تحفظ موومنټ ځینې غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره کمیټې مذاکرات کوي. یاد غورځنګ له حکومت نه غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمیر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاینې لپاره د کمیشن جوړ کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په لنډه موده کې خلک د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان د پوځ دخوا د پښتنو د بې محاکمو وژنو په ګډون د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بولي سره یو موټی کړل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحلیلي راپور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ او د غورځنګ د مشر منظور پښتین مبارزې ته کتنه کړې ده. د دې مطلب لنډیز احمد تکل اوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان په پښتون اقلیت کې د یو ځواک په توګه راوټوکېد په لنډه موده کې پښتانه د هغه څه په وړاندې چې د پوځ لخوا د پښتنو د بې محاکمې وژنو په ګډون د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بلل شوي یو موټی کړل. د غورځنګ د خپلو اعتراضونو د بیان لپاره په پلازمینه اسلام آباد او کوټه پېښور او نورو پښتنو میشتو سیمو کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې جوړې کړې او ټاکل شوې چې خپل بل غونډه د یکشنبې په ورځ په سواد کې جوړه کړي. د دې غورځنګ مشر 25 کلن جذاب ځوان منظور پښتین دی چې په پاکستان کې د ځپل شوی پښتون اقلیت استازیتوب کوي. پښتین پر پاوځ تور لګوي چې د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم او په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې له پښتنو سره تبعیزي چلند کوي. د یو مشکوک کس په خاطر ټولې قبیلې ته جزا ورکوي او د کلی ټول کورونه په بلدوزرونو ورانوي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالیت وروسته له هغه پیل شو چې پولیسو په جنوري میاشت کې 20 کلن قبایلي ځوان نقیب الله مسعود چې ماډلنګ یې کاوه په کراچۍ کې په ډزو وواژه. چارواکو لومړی ویل چې مسعود د تروریستانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال وسلوال مقاومت کړی و خو له اعتراضونو وروسته اعتراف وکړ چې هغه وسله نه درلوده او پولیسو یوازې په دې خاطر وواژه چې پښتون و. د وژل کېدو د پښتنو په سیمو کې پراخ اعتراضونه وپارول. پښتنو تور ولګاو چې امنیتي ځواکونه د پښتنو په وړاندې نژادي توپیري چلند کوي او د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو له کبله ټولو پښتنو ته د طالب په سترګه ګوري. د پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په څو اونیو کې له یوې کوچنۍ ډلې څخه په پراخ غورځنګ بدل شو او لسګونه زره پښتنو یې په غونډو کې ګډون وکړ. دوی پر پاوځ تور لګوي چې زرګونه پښتانه یې له مشخصو تورونو پرته له میاشتو میاشتو او حتی کلونو کلونو راهیسې په توقیف خانو کې بندیان کړي او په قبایلي سیمو کې د تلاشۍ په ګڼ شمېر پوستو کې خلک ځوروي. پښتین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاوځ د قبایلي سیمو اوسیدونکو ویروي څو خپل غږ اوچت نه کړي او خلک هم د پاوځ له تکتیکونو ویریږي. پښتین وایي د دې ویرونو یوازینی هدف د دې پیغام ورکول دي چې باید غلي شو. پښتین وایي مکسل پسلو کې پویدو چې مرو خو نور نو له ژونده بیزاره شوي وو. هغه وایي حتی پلار مې راته ویل چې د پاوځ پر ضد خبرې بندې کړه ځکه دا کاربنۍ یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ لپاره ستونزې جوړې کړې. اسوسییټډ پریس د پښتین له قوله لیکي چې وایي د پاکستان پاوځ په دولت کې دننه یو بل دولت جوړ کړی. اژانس د مطلب په دوام لیکي چې د پښتین کوچنۍ ډلې ورو ورو خپل غږ له قبایلي سیمو څخه پېښور ته او بالاخره د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسوه. پښتین وایي خلک چې له کلونو کلونو راهیسې غوښتل یو څه وکړي زموږ له لیکو سره ځکه یو ځای شول چې هغوی یوازې په یو رهبر پسې ګرځېدل. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې پښتون لخپل سره سمبولیک ګلدار خولی سره یو بیساری رهبر ښکاری. په وزیرستان کې تقریبا په هر کور کې یو وسله شته، ځکه خلک ټوپک خپل ګاڼه ګڼي، مګر پښتون چې د عدم تشدد د لارې پلوي دی، که څه هم کورنۍ او دوستان په موټر کې د وسلې ساتلو ته هڅوي، خدای نه مني. د پښتون په مشرۍ اعتراضونه هم سولیز دي او ټینګار کوي چې یوازې دوه غوښتنې لري. لمړی د سولې او پخلاینې د یو کمیسیون جوړېدل چې د بې محاکمې وژنو په ګډون د پښتنو شکایتونه حل کړي، او دوهم هغه زرګونه کسان چې په توقیف خانو کې بندیان دي یا باید ژر تر ژره محاکمه شي، څو جرم یې معلوم شي او یا له بنده خوشي شي.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په کابل ښار کې د 14مې امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر د شیعه عالمانو د شورا له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د دې پرېکړې تر څنګ سپارښتنه وکړه چې په یوه اونۍ کې د کابل د لویدیځې برخې اساسي نقشه تنظیم شي. د کندوز امنیه قمندان د طالبانو لاسته د قلیزال ولسوالۍ د اقتیپی بازار د لویدو خبر رد کړ. پرون وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د قلیزال ولسوالۍ مرکز نیولی دی. د برخشان والی وایي د دې ولایت پر تشکان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 ملیه او سیمه ایز پولیس وشل شوي او یو شمېر بېدرکه دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ته وویل د خپل اټومي ازموینو ځای به راتلونکي میاشت بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ او دفاع وزیر جیم ماتیس پرون شنبه د جنوبي کوریا له ولسمشر او دفاع وزیر سره خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحده ایالاتو تور پوری کوي چې د سوریې د وشتلو هڅې کوي. په سعودي عربستان کې د یو ستر تفریحي مرکز د جوړېدو په مناسبت مراسم جوړ شول. د دغه تفریحي مرکز پر جوړېدو 8 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې مختلف جرمونه ترسره کړي او زندان ته تللي. خو آیا زندان دوی اصلاح کړي؟ دوی په زندان کې څه کوي او څه زده کوي؟ اول یو شمیر ځوانان له زندان تیرولو وروسته بیا هم جرمونو ته مخه کوي. دا به په دې خبرونه کې را سره واورئ. د تاند څنګه دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه مسکا هوته کې وړاندې کوم.
د زندان بودم معتاد شده.
یعنی فکر به مدیر خسته وین فکر کې مې چې نه رغل به زندان دی بس شپه ورځ تیر وس.
د مجرمینو لپاره باید پنتون وي.
اول سم تر دولسم سم پر مقصد ته مکتب لرو.
زندان هغه ځای چې خلک په دینیت ورلېګل کیږي چې اصلاح شي، انساني ارزښتونه او قوانین وپیژني او هغه جرمونه بیا تکرار نه کړي چې دوی زندان ته لتګ مخکې کړي وو. خو په افغانستان کې بیا د زندانیانو په اړه یو جدي اندېښنه دا ده چې دوی په زندان کې هم نه اصلاح کیږي او کله چې له زندانه راووځي بیرته پخوانیو جرمونو ته مخه کوي. ځینې خو اعلان په زندان کې هم خپل عادتونه کوي. د بیلګې په ډول ډلې جوړوي، نور زندانیان وهي او ځوروي، نشه یې توکي څکوي او نور ځوانان هم په نشه یې توکو اخته کوي. دا کابل په حضوري چمن کې د یو نشي ځوان لمر سره مخ شوم. دې چې خپل زوی ته ډوډۍ راوړې و ویلې زوی دا کابل د سرخی پله په زندان کې موتات شوی.
پښته بچی ما مده مې موږ رافتم
په زوی پسې مې راغلی يم. هلته هوټل ته لاړم، یو کباب مې واخیست، لستونی مې تیر نشو، د ته مې راوړ اولاد دی نو. زوی مې د سرخی پله په زندان کې زنداني شوی وو او هلته په نشي توکو اخته شو.
سرخی موتاج پودشت.
دا بی بی عائشه زوی چې حشمت نومیږي یوازې دومره یو ویل چې په زندان کې موتات شوی او لا نورو خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
د زندان بودم موتات شده.
د کابل د ترخیپل زندان چې د افغانستان د مرکزی زندان په نوم یادیږي، له زره پنځه سوه ولس مجرمین پکې زندانی دي، چې په دوی کې شپږ زره درې سوه څلور مجرمین د جنایي جرمونو په قضیو کې نیول شوي دي. دغه مجرمین چې ډېره برخه یې ځوانان جوړوي، د غلا، قتل، د نشه یي موادو د پلور او قاچاق، له کوره د تېښتې او د اخلاقي فساد په جرمونو کې تر زندانه راوستل شوي. خو دغه ځوانان دلته څه کوي، څه زده کوي او آیا فکرونه یې بدل شوي؟ دا سرخی پله زندان دوه ځوان زندانیان په همدې اړه راته غږېدلي.
نوم مې سید حامد دی، د غلا په جرم یې نیولیم. پنځه کاله مې تیر شوي او نهه کاله پاتې دي. په کوڅو کې به مو خلک درول، پیسې، موبایل او بل هر څه به چې ورسره وو ترې اخیستل مو. خو یو انډیوال چل راسره وکړ او زه یې حکومت ته په ګوتو ورکړم. دلته مو د دنیا سختۍ ولیدې او اوس هوښیار شوی یم. دا ځل چې له زندانه ووزم دا کار نه کوم، یو بل کار او غریبي به کوم.
غریبي مې ګڼې.
نظم نظام ما بس خوب است.
د زندان نظم او نظام خده او مونږ ترې خوشاله یو. که څوک غواړي درس وایي درس شته، که مدرسه ویل غواړي هغه هم شته. زه خپله یوازې په رینګ کې سپورت کوم او درس نه وایم، یوازې خپل قید تیروم، بس خلاص. ما که درس ویلی ولې مې بهر نه وایه. هلته ښه ښوونځي او پوهنتونونه شته، آزاد ژوند مې درلود، هلته به مې ویلی و. زندان داسې ځای نه دی چې زه یې صفت وکړم. خو دلته مونږ دا تجربه وکړه چې بهر لاړ شو باید څه وکړو. دا چې درس وایو که یې ونه وایو، د زندان سختي، بدبختي، وخت او هر څه یې خپله مونږ ته د یو پوهنتون حیثیت لري.
چې درس بخونیم چې نخونیم، خود زندان پوهنتون عمومي شي.
حبیب الله هغه زلمی دی چې د اخلاقي فساد په جرم اوس د څرخی پلا په زندان کې زنداني دی. له ادم وپوښتل چې په دې زندان کې څه ولیدل او څه یې زده کړل.
ډېرې تجربې مې وکړې. بیرون نه دلته لګی یو پوهنتون پسې راځي، یو پوهنتون ونیس، هر رقم ورځ راځي، سخت راځي، هغه راځي، هر رقم شی راځي.
هغه حبیب الله چې زندان ته راغلی په هغه ورځ کې، او هغه حبیب الله چې یوه ورځ له زندانه وځي، هغه به څومره بدل وي؟
هغه ډېر بدل شوی او ډېر بدل شوی. یعنی فکر به مې ډېر ښه شوی. په خپله لاره کې انسان په خپله لاره به برابر شوی، که انسان یې هماغه به کار به هماغه.
خو وعده دې دا ده چې وروسته ژوند چې کوې که نه، هغه کې به جرم نه کوې، جنایت به نه کوې؟
یعنی زه سینه دغم دغه سینه نه با کوم، جرم باندې کوم سینه په یاد می خپل اشتباه او خپل سره کوي. خو نه اوس ما په سینه په आवाज نه لږه ستر په سی په دې دغه په دې احساس باندې زه اوس پم نه ان په आवाज نه راځي، دغه نه راځي. خو څه وګم زلته پروت یم، دغه دولت دې سم نه کوي. خپل جرم راوس، خپل جرم سزا وګور.
ظاهر شاه هغه بل ځوان دی چې د قتل په جرم د سرخی پلا په زندان کې ورځې شپې سبا کوي. د ده لومړنۍ خبره دا وه چې فکر یې خاص تغییر نه دی کړی، خو وروسته یې ویل که له زندانه ووت بیا به داسې جرمونه نه کوي.
فکر کوم چې نن راغله به زندان دی بس شپه ورځ تېره.
یعنی تاسو ته دلته څه نه در زده کول کیږي؟
زده کیږي، خو دلته سبقان هم وایي، مدرسې شته، بس دغه نور سبق هم سزا ده، موزیم ستا شی.
هغه خلک چې دلته راغلي دي هغه چې له دې زی وزي اصلاح به شي؟
و خو د اصلاح کېږي. اوس که دلته بندې په یو کال مې تېره کړل، بس پار شی پوه شوم اسلام یې بس
انسان قدر معلوم
پلار مور نور دار قریب بس قدرت پرسوی
پچھلا دیزی وزی قتل خونه
یا نور بس تو بمی تھی
ټولن پو استاد زیول حق شمس وای زندان کې باید هغه خلق اصلاح شي چې راوستل کیږي. خود د په وینا په افغانستان کې د زندان تعلیمی او روزنیز برخه ته پام نه کیږي او مجرم برته له زندانه له مجرم فکر سره وزي.
مونږ د روزنې هیڅ ځنګړی پروګرام نه لرو چې په روزنه کې بیا هغه مطلوب ارزښتونه چې دولت غواړي یا بنسټونه غواړي هغه ور انتقال شي، برته راوستل شي. د دې ازادۍ د اخیستل نه هم قصدم دا دی چې دغه کسان چې مونږ ازادي اخلو، دلته قیدو، مصرف هم بېمندي کوو، خواړه ورته ورکوو، سړي ساتم ورته کسان هم نیولې دي، قصد تر دا دی چې د بیت چروزي باید بدل شي، کسان روزي. اما دلته باید مونږ دا جوړ کو کنه، زندان باید خپل یو مکتب وي، د مجرمینو لپاره باید پانتون وي. هغه تعلیمي او تربیتي کچه ډیره جدي خلاص سره مخ ده، فقط شکلي ده. که ورډ وشي مثلا زندانونه زمونږ مفید او ګټور زندانونه وي، د قوانین د ماتمون کول لپاره د غوی روزنې سیستم باید پکې موجود وي چې د بل ځل لپاره د قوانین احترام وکړي.
د ایوی ادارې حقوقي مشاوره او په شخصي پوهنتونونو کې د جرم پیژندنې مضمون استاد محمد قی صادق بیا وایي زندان باید مجرمینو ته لکه روغتون داسې وي او همدلته یې باید علاج وشي، که نه هسې زندان پرې تېرول به ګټور تمام نشي.
کله چې یو شخص ناروغیږي ډاکټر ته ځي او بیرته تداوی کیږي، یو بیرته یو سالم شخص جامعه ته تقدیمیږي. او مجرم دغه سی ناروغ ده، باید اصلاح و تربیت مجدد شي، بیرته جامعه ته یو پاک او سالم شخص تقدیم شي. مطابق د نړیوال قانون یا انټرنیشنل سا، یو جیل یا موږ او تاسو ورته محبس وي، باید څو خصوصیات ولري. اول خصوصیات هم دغه جندر موضوع ده، دویم خصوصیات هم دغه تعلیمی موضوع ده، او دریم خصوصیات چې اوس ډیر پکې تاکید کیږي وکیشنل سکلز یا تعلیمات مسلکی ورته ویل کېږي. چې یو مجرم محبس کیږي، دلته باید اول دې ته موږ او تاسو وګورو چې کوم تعلیمات ضرورت لري. بی سوار ده یا باسواد ده، فقط یو مسلک ضرورت لري.
تاند څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
دا چې په زندانونو کې د ځوانانو د روزلو لپاره کوم پروګرامونه شته، ولې له زندان تیرولو وروسته هم د ډیرو ځوانانو فکر نه بدلیږي، او د دې په ځای چې اصلاح شي نورې هم تمایل جرم ته ډیریږي؟ همایون هیواد په دې اړه د سرخی پله د زندان له قمندان جنرال تواب احمدزی سره مرکه کړي، او په پیل کې په زندان کې د روزنیزو پروګرامونو په اړه پوښتلی.
دلته تریلند د تنکی ځوانان موږ سره سن له 1315 پورې دي، او د دې په هکله باندې موږ مکتب جوړ کړی دی د ځوانانو ټولو محبسینو دپاره. اول سمتر تر دولسم سمتر موږ دلته مکتب لرو، او په دې مکتب کې درس وایي. استادان د وزارت معارف له طریقه موږ سره کومک سوی دی، دلته راځي تدریس ورته کوي. هغه وکړ یو تعداد تعلیم یافته کسان ډېر ښه مجرب استادان خپل محبسینو کې لرو، د غول طریقه هم ورته تدریس کیږي. او بر علاوه دي چې موږ مختلف شاپونه دوی دلته لرو د صنعتي پاکله باندې، تقریبا 13 یا 14 شاپونه موجود دي. مثال کړي قالین بافی، د نجاری، د خیاطی، سرگرمی، د کار دوی ته یو او د دې چې بیرته دوی زی خلاصي خپل موده یا وخت پر کېږي مصدر د خدمت د خپل کور او د وطن لپاره کېدای شي.
یو اندېښنه چې دلته د ځوانانو په اړه موجوده ده، هغه دا ده چې دوی په رواني ډول هغه سي نه روزل کېږي چې دوی وروسته بیا جرم ونه کړي، یا کله ناکله داسې زندانیان هم له دې زندانه وتلي دي چې هغوی دلته نشه یي توکو ته مخه کړې ده. خپل د دوی د فکر، د دوی د روان په بدلولو کې هم داسې پروګرامونه شته دي چې دوی وروسته له دې زندانه وځي، فکر یې بدل وي، ژوند یې بدل وي.
بله، به دې تعداد د هغه کسان چې په دې مرض باندې گرفتار دي یا مبتلا دي، موږ دلته په مابس مرکزي کې یو بلاک یې اول ورته وایي. دې بلاک کې دې بندیان هم ټول ویسري نور بلاکو ته انتقال شوي دي. دوی د لپاره خاص دغه یو بلاک ته چې موږ زیات معتادین دلته درمل سي دي، دوایې سي دي، او ډېر بیرته ښه سي دي. که څوک قابل دي ریوي خپل کورو ته تللي او که نه وي، دوی جوړ سي دلته مشخص یو کلینیک موجوده دی غوی د تداوی لپاره. څلوري ساعته دوی سره دوی خدمت کړي، او چې جوړ سي موږ خپل بعد پس له چس د نظر د ډاکټر نه هڅه تثبیتي کې واغې کې دي دی وینو د شین چې جوړ سي دي، موږ دوی بیرته نور بلاکو ته انتقالو. او په سن کې د زیات تفریح یاد ولیبال، یاد فوټبال، یاد زمينه وته غې دي درسو زمينه مو ته برابر کړی.
هغه زندانیان چې مثال یو څوک د قتل په تور راغلی، یو څوک د اختطاف په تور راغلی، یو څوک بل یو وړوکی جرم لري کنه، هغه ټول یو ځای په یو بلاک کې وي، په یو اتاق کې وي کنه. مثال هغه کسانو چې قتل کړی هغوی بیل بلاک کې وي، هغه کسانو چې اختطاف کړی هغوی بیل کې وي.
ټول زموږ محبسین ټول مختلف دي، او ټول په یو بلاکو کې هر جرم چې لري څوک ګډوډ دي، او یو ځای دي سره داسې طبقه بندي لا تر اوسه موږ نه ده کړې چې هر جرم جدا په واقع کې واچو. ازدحام نیم زیاته، او یو تعداد موږ جای نه بودن دي، جای په اساس باندې چې جای نه لرو، موږ ټول دوی سره په مختلف جرمونه دي، په مختلفو بلاکو کې یو ځای دي. او خورسالان چې دي یا ځوان تنکی ځوانان چې دي، دا دوی نه جدا دي.
البته تاسو خپل یو تضمین خط ترې نه اخلي، خو هغه کسان چې دلته راځي او تمه دا ده چې اصلاح بشي، څومره اصلاح کیږي؟ یعنی هغه پروګرامونو ته په کتو سره چې تاسو دغه کسان ته لري،
آینده دغه خپل جرم چې دوی کړی دا دوی خو خپل جرمو کې مایسه مزه بی ګناه، اما متاسفانه چې ګناه دي، دوی فیصله نه ای، فیصله را رسیدلې ده، ټول مراحل قانوني تیسوي دي، او په دې حق له باندې دوی چې بیرته وزیم خپل جرمو باندې اعتراف کوي چې موږ دا جرم کو آینده کوشش کړی چې داسې جرم ونه کی، او آینده خپل کاروبار باندې مسؤلیت وي. د دوی هغه هم درې چې موږ بولار سوت کبیرون چې ووتل خپل ژوند د ژوند خپل پایل کو خپل نور باندې مسایل چې قبلا موږ کده سوا یا خطا یا قضیه غیر قضیه سوده د عمل باندې تکراری.
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. نن د ثور د میاشتې اوومه نیټه ده. لږ تر لږه څلوېښت کاله وړاندې د 1450 لمریز کال په همدې ورځ د داود خان په نظام باندې په افغانستان کې کودتا وشوه. د خلق دیموکراتیک ګوند له لوري په دغه کودتا کې یو شمېر خلکو ته مرجوب له ورسېد. همداراز د وخت رئیس جمهور سردار محمد داود خان د کورنۍ له 12 نورو غړو سره یو ځای ووژل شو. د حقیقت څه د دیونې په خبرونه کې د ثور د کودتا په عواملو باندې غږیږو، په دې باندې غږیږو چې دغه کودتا له کومه ځایه پیل شوه تر کومه ځایه پورې، د دې ترڅنګ د سردار داود خان په مرګ باندې غږیږو چې مرګ په کوم شکل باندې و، دا په کوم شکل باندې ووژل شو. په سټډیو کې را سره د هماغه وخت د بالاحصار د کنډک د کومانډوي ځواکونو قومندان او د خلق د ګوند یو مهم غړی او د ترڅنګ د دفاع وزارت پخوانی وزیر شانواس تڼۍ میلمه دی. له تڼۍ صاحب سره به په دې اړوند باندې خبرې اترې کوو. هیله ده تاسې هم را سره تر پایه پاتې شئ. تڼۍ صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې له دې نه کوو، 1450 لمریز کال د ثور په اوومه نیټه باندې په افغانستان کې تاسې د سردار داود خان په نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، د دې کودتا یو فعال غړی واست. که د پایل کیسه یې راته وکړي، څنګه دا کودتا پایل شو او ولې پایل شو؟
د 1450 کال د ثور په 15مه نیټه جمهور رئیس داود خان د خلق په دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او د خلق دیموکراتیک ګوند مشران یو شمیر بندیان شول، ونیول شول. په سبا ورځ د ثور په 16مه نیټه د کابل په بالاحصار کې د کمانډو مشر کمانډان هاشم خوستی خپل لاسلان د کمانډانان راغونډ کړل چې په هغه کې ما هم ګډون درلود. کمانډان دغه موضوع لاسلان د کمانډانانو ته ابلاغ کړه چې دغه سپیکه شوې ده. کله چې غونډه خلاصه شوه، موږ د کمانډانی څخه ووتو، رسخت شو او زه په ځانګړي توګه کمانډان راوغوښتم. د بالاحصار د سینما د کمانډانی تر مخې په خیمه کې بندي کړم. بیا د شپې په 11 بجې کمانډان ما ته راغی، زه خلاص کړم او زه په د بی بی مارو کې په ځای کې په یو کرایي ځای کې اوسېدم او هلته لاړم. د موږ د خلق دیموکراتیک ګوند د اړیکو غړی چې قادر آشنا نومده د کندهار څخه و، هغه راغی. ده وویل چې سبا ورځ انقلاب دی، مشران نیول شوي دي او دغه موضوع په مغه شپه د کابل رادیو لخوا هم په 8 بجو نشر شو. او سبا ته بیا نو د خلق دیموکراتیک ګوند په خاص ډول هغه نظامی مشران چې دوی ته هدایت ورکړ شوی و د انقلاب کولو، هغوی په خپلو قوتونو کې هر چا په خپل ځای کې انقلاب پایل کړ، یعنی پاڅون یې وکړ.
تڼۍ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د ګوند په مشرانو باندې برید وشو. که لږ په همدې برید باندې وغږیږو، یعنی ستاسو هدف څه دی؟ دغه برید ولې وشو او کوم ډول برید؟
دا خو جمهور رئیس داود خان چې و، د ډېرې خپلې د وخت مجبورۍ لرلې او امریکې د افغانستان سره په هغه زمانه کې هم چندان مرسته نه کوله. نو ځکه جمهور رئیس داود خان به کله به سوسیالیستي ټیپه لوبه کوله او کله به د غرب آزاد بازار سره مینه کوله. نو په ورستیو کې جمهور رئیس داود خان د امریکې تر مشرۍ دوی ځنې اسلامي ملکونو ته سفرونه وکړل، وعده ورکړی شوې د مرستو، او دوی د شوروي په خلاف شو. په دغه دوران و چې د افغانستان په اردو کې سیاسي ګوندونو په تیره بیا د خلق دیموکراتیک ګوند ډیر نفوذ کړی و او ډیر افسرانی جذب کړیو. نو په دې خاطر داوود خان کسام د داوود خان په کودتا کې د خلک دیموکراتیک ګوند فعال رول درلوده، ولې دی د خلک دیموکراتیک ګوند باندې بې باوره شو او لزان نه لره کړل، او حتی د میر اکبر خیبر د وژلو نه وروسته په همدغه ګوند باندې برید وکړ، دا ځکه چې د ګوند نه ویره درلوده.
فکر نه کوي تانه صاحب چې د میر اکبر خیبر د جنازې پر مهال چې د طریق یو ببرک کارمل له لوري چې کومه بیانیه ورکړل شوه، همدغه بیانیه لامل شو چې ساسې د ګوند مشران ونیول شي، ځکه هلته د نظام ضد شعارونه ورکړل شول د جنازې پر مهال باندې، او د دې ترڅنګ د انقلاب چغې ووهل شوې.
بل شک په پراتیفي لحاظ یا په تکتیکي لحاظ خو دا ستاسو خبره صحیح ده، همداسې وه، ولې په ستراتیژیک لحاظ بیا لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې تر مخه داوود خان په شوروي اتحاد باندې متکی و، او په وروستیو کې د ته کله چې وعدې ورکړی شوې، نو یو د مهمو دلایلو څخه همدا و چې په د خلکو ډیموکراتیک ګوند باندې د برید وکړ.
اوس چې سلویخ کاله تیریږي، څه فکر کوئ چې دا مو یو ښه کار کړی او کنه یو تیروتنه وه؟
زه وایم چې لاسته راوړنه وه، نه ساوه. په دې دلیل چې ما مخکې عرض وکړ تاسو ته مې تشریح کړه، او بل دا د افغانستان په ګټه وه په هغه زمانه کې، او تاسو پوهیږئ که دای پرېښه وای تر اوسه سلویخ کاله بعد به افغانستان څو ډېر به ښوالي خواته تللی وای، او ډیر د خیر او د خګټ.
خو که تاسو داود پریخه وي شاید لدینه ډیر پرمختګ شوي وي.
خو داود خان خو عمله وکړه، برید یې وکړندو د خلک دیموکراتیک ګوند، خو زه فکر کوم دا حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي.
نو خو تاسو د کودتا پلان درلود، فکر کوئ چې دولت کومه بله لاره درلوده؟
نه، مونږ خو اول اقدام نه دی کړی، اول خو داود خان اقدام وکړ. نو په دې دلیل څرنګه چې داود خان اقدام وکړ، برید یې وکړ تر مخه، او مونږ خو دا زه فکر کوم دا خپل حق.
میر اکبر خیبر چا وواژه؟
میر اکبر خیبر هم په مرموز شکل سره وژل شوی دی، هغه هم معلومه نه ده چې د دولت لخوا نه وژل شوی دی، د چا لخوا نه وژل شوی دی، خو دومره زه ویلی شم چې په مرموز شکل سره وژل شوی دی.
خو تر ډیره شک هم دا دی چې میر اکبر خیبر د ګوند له دننه خوا نه وژل شو، په دې خاطر باندې تر څو کودتا ته لار هواره شي.
ښه، دا د هغوی نظر دی، ولې زما په نظر سره کیدای شي د ګوند دننه خپل منځي پیښه وي، کیدای شي د دولت لخوا نه وي، استخباراتي پیښه وي، کیدای شي کوم بله مسله وي. زه دقیق په دې باره کې څه ویلو دپاره نه لرم.
د کودتا پریکړه د ټول ګوند وه؟
ګوند داسې پریکړه لرلې چې بله چې کچېرې په ګوند باندې حمله کیږي نو په کار دي چې ګوند خپل ځان نه دفاع وکړي.
خو ویل کیږي داسې چې دا ځان ته د امین پریکړه وه؟
بل شکا چې د حفیظ الله امین په واسطه، چون حفیظ الله امین د خلک په ګوند کې په اړخ کې هغه د نظامیانو سره رابطه لرله، د نورو ملکی خلکیانو په واسطه دوی د انقلاب یا د پاتسون کولو هغه ورکړه، کومندای ورکړه، په دې کې شک نشته. مګر خپل ګوند هم دغه سي فکر درلود چې کچیر ګوند ته خطر پیدا کیږي، یو او دویم داود خان قدرت سکوت کوي، په داسې حال کې خبداوي چې خلک دیموکراتیک ګوند یې وارث وي.
یو زیات شمیر خلک په دې عقیده دي اوس چې کومه بدبختی روانه ده، په دې تیرو سلویختو کالو کې چې کومه بدبختی تیره شوې ده او کومه چې لا هم روانه ده، زیات خلک مسؤلیت په تاسو اچي، منئ؟
زه فکر کوم چې د ووم د ثور نه تر مخه څومره چې زه خپل شاهد یم، په وسلوال پاوز کې په هغه وخت کې یو ځوان کماندان ووم د کمانډو کې، د داود خان د کودتا نه وروسته هم مشکلات موږ درلودل. که ستاسو په یاد وي چې وروسته بیا جهادي مشران شول، په هغې زمانه کې د مذهبي ډلو مشران وو، هغوی پېښور ته لاړل د استاد رباني په ګډون. پېښور کې د مقاومت هسته یې جوړه کړه او پاکستان د دوی سره کومک کوو. د داود خان د قدرت په زمانه کې دوی په افغانستان کې د ورنۍ چارې ترسره کولې، چې زه خپله شاهد یم، او د دولت لخوا نه زه د کومندان په صفت د دوی مخنیوای میکړای.
خو تاسو دا کیسه پراخه کړه تقریبا.
بل شک، ځکه په ووم د سور خود ته پوهیږي چې دا ووم د سور دا پیښه چې وه دا د نړیوال تاریخ یوه ډیره مهمه برخه ده، او په دې کې ډیرې پیښې را پیدا شوې، ډیرې قربانۍ ستونزې را پیدا شوې. افغانستان د ختیځ او د لویدیځ د نظامی او سیاسی سیالیو په ډګر بدل شو. افغانستان د خپل کنټرول نه ووت، ملت بیوسه شو، چې تر اوسه هم ملت بیوسه دی. نو تابان دا خو ډیره ستره شوه، پراخه شوه، ولی پایلې د داود خان د کودتا نه دی.
بالکل، خو د داود خان په کودتا کې ساسي په وینا باندې چې پاغي کودتا کې تاسو لاس درلود.
بله، د خلق دیموکراتیک ګوند داسې فکر کاوه په هغه زمانہ کې چې داود خان په شایي کورنۍ کې یو سیاست پوه سړی دی، د اصلاحاتو لپاره وړ سړی دی، پوه سړی دی، عملی سړی دی، قابل سړی دی، او د غوښتل چې غوښتلی ملي وسلوال پوځ جوړ شي، دولتي سکتور دا پیوړی شي، او د خلکو د ژوند سطح لوړه شي، لکه څرنګه چې یو سلسله تغیرات هم راوړل په خپل دوران کې. نو په دې خاطر د خلق دیموکراتیک ګوند د دنم ملاتړ وکړ او دای تایید کړ. خو وروسته بیا وروستی چې تاسو ولیدل ټول تاریخ شاهد دی چې د جمهوریت تش په نوم و، او د په ګوندونو باندې پابندي ولګوله، په ازادیو باندې، په جمهوریت باندې قیودات وضع کړل، او په نتیجه کې د خلق په ډیموکراتیک ګوند باندې حمله وکړه. نو ځکه یعنی د داود خان د وخت نه دا مشکلات را پیدا شول، او بیا د ثور په انقلاب کې دا سره نړیوال ډګر باندې بدل شول. او
اوس کرا شو بلې مسالې ته داود خان څنګه وژل شو؟
د 1955 کال په د اوومې ورځې د شپې یا د اتم تاریخ د شپې په 3 بجې کله چې د داود خان په جمهوریت ارکه خاموشی را پیدا شوه، نو دلته حفیظ الله امین بیا زه ووختم، زم په کابل رادیو کې وم حفیظ الله امین سره، او ما ته ویل چې کمانډو را ټول کا د ټانګ زیردار قوت سره په ارګ باندې حمله وکړي. مون خپل د کمانډو کمانډانان، ټانګ ټولی کمانډان ستار خټګر سره دا را ټول کړل، په ارګ باندې برید وکړ. ارګم په 15 بجې د سهار ونیو. نو داود خان په دې وخت کې د ګلخانه په مړای کې پاول منزل کې د خپل ملګرو سره ناست وو. د کمانډو یو ګروپ التوار هغه چې دوی تسلیم شي، او د خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کابل رادیو ځای ته یوړل شي. داود خان ونه منل، او د دسرې یو مل ماشیندار جرمنای شلدازا دا ورسره په مخامخ کمانډو باندې دز وکړې، او یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو، او یو عسکر د محمد علی په نوم باندې وژل شو، او د کمانډو دویمه قدمه د ګروپ هغه هم د خپل ځان د دفاع په خاطر داود خان باندې ډزه وکړه. داود خان د دو سره ورسره کسان چې دوی هم وژل شو.
تاسو خپل د دې صحنه شاهدان وئ؟
زه د کمانډو کمانډان وم.
یعنی هر څه مو په خپل سترګو ولیدل؟
په خپل سترګو. خو زه په هغه د ننه په هغه اول منزل د ګلخانه په سالون کې په جنگ کې نه وم، د باندې زه ولاړو.
جسدونه مو ولیدل؟
بله بله.
وروسته مو بیا دا جسدونه چرته یوړل؟
بیا د دوی مړی مګه هغه ته 400 بستر ته یوړل، او 400 بستر نه نور زه معلومات نه لرم، ځکه زه خو په کمانډو په آر کې وم. هغه بیا دی هغه وخت د خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کار و چې دوی د دوی مړی په کوم ځای کې خاور ته سپارل.
خو الته د داود خان د کورنۍ لک تر لګ اتل لسغړی وجل شوی، فکر نه کوم چې دا یو جنایت و.
په دغه ځای کې نه دی وجل شوی، په دغه ځای کې صرف یو داود خان د دم مرمن د دوی والور یو مسای نه پویګم چې مسای وکل مسای یو رور نعیم خان د داخله د کورنۍ چارو وزیر، قدیر نورستانی د مالیه وزیر، سید عبدالله، دا کسان وجل شوی دي. نور کسان
نو نور غړي چرته وجل شو؟
نور نه دی وجل شوی، نور په هغه ماته معلوم نه دی، په دغه ځای کې نه دی وجل شوی.
نو د دومره کسانو وجل د داود خان د کورنۍ وجنه تاسو یو جنایت نه بولی؟
آیا چې داود خان عسكر وجل او غلطی کول دا جنایت نه وو؟
خو البته ماشومان وجل شوی دي، د کورنۍ مېرمنې وجل شوی دي.
ما مخکې عرض وکړ چې داود خان سره ګوره نمونه مې درته واخیستل چې دا کسان ورسره وو وجل شوی دي، نور نه دي وجل شوی. خو جنگ بله
خو پتا څه دې نه وکړي،
په جنگ کې وجل شوی دي، متقابله جنگ، متقابله دازې، متقابله دازو کې ګوره، متقابله دازو کې غلطی. هغه وخت کې دا خبره نه وې چې ته یوازې یو ماشیندار لرې، خو جنگ و، جنگ وشو. اول جنگ هم دوی وکړ، شروع دوی وکړه. هلته دغه مسله نه معلومیږي په جنگ کې چې ته نرې ښځه یې او ته مثلا څومره وسلې لرې.
د داود خان وژنه ستاسو په نظر یوه تېروتنه وکنه؟
زه وایم چې دام تیروتنه وه چې داود خان عسکر و منصبداران یې نوی وژلي.
اوس خو هغه مړ دی، کاشکې هغه ژوندی وای او موږ ترې دا پوښتنه کړې وه.
بله، که چیرې داسې وي چې عسکر و منصبدار دی مثلا بې ګنای وژلی وي، دا خو ستر جرم دی.
ډېره زیاته مننه تڼۍ صاحب، کور ودان،
ژوندی اوسې.
خواچو چریا کیا یار انتخاب میکنن؟
وای کچای دامدان کل تنظیمای زور است
کبیر. به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چمده مختن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.